السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې 2 بجې سوې. په دې برخه کې به ازادي په څپو کې پروګرام وړاندې سي چې پکښې د سعودي عربستان او ناټو غونډې په اړه خبرې کیږي. خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د افغانستان او سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوه. وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د دشتیارچی په ځینو برخو کې حمله پیل کړې دي او د روسیې ولسمشر د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوړ پوړي سلاکار سره وکتل. بشپړه خبرونه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د کورنیو چارو وزیر ویس برمک او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه اخیستې ده. د ناټو د 9 غړیو هیوادونو او د هغو هیوادو مشران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري، نن د افغانستان پر ستولې ثبات او د افغان ځواکونو د حمایت په اړه خبرې کوي. تر دې دمه د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اوکراین اعلان وکړ چې افغانستان ته به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 13 نور روزونکي ولیږي چې په دوی کې به ډاکټران او انجینران هم شامل وي. تر دې مخکې پرون د غونډې په لومړۍ ورځ د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي و چې 440 نور سرتیري به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته ولاړ سي. د سولې په اړه تمه ده چې نن د غونډې په ترڅ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ناټو مشران او د هغوی شریکان خبرې وکړي. په دې خبرو کې به تر ډیره د سولې پر هغه وړاندیز بحث وسي چې ولسمشر غنی د فبروري په 28 طالبانو ته کړی و. همداراز به طالبانو ته د افغان حکومت د اوربند وړاندیز په مسأله خبرې وسي. افغان ولسمشر پروژه کې طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ چې بیا طالبانو هم د اختر په درو ورځو کې پلی کړ، خو وروسته یې د حکومت له غوښتنې سره سم د اوربند تمدید نه کړ. وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د دشتي ارچی ولسوالۍ پر ځینو برخو حمله پیل کړې دي. د کندوز ځای چارواکي وایي چې تیره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو د دغه ولایت د دشتي ارچی ولسوالۍ په پل مومن او قولق کلیو کې ډلهیزې حمله پیل کړې او تر اوسه په سیمه کې جګړه روانه ده. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته نښته روانه ده. ځایي سرچینې وایي چې په دغو حملو کې افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم اوښتي دي، خو په دې اړه د دقیق رسمن شمیر نه دی تایید شوی. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په زابل ولایت کې پر یو کور د هوان مرمۍ لګیدلې چې په نتیجه کې 2 کوچنیان وژل سوي او یو ښځه او 2 کوچنیان نور ټپیان سوي دي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال وویل چې د هوان مرمۍ تیر ماښام د زابل په شاجو ولسوالۍ کې پر یو کور لګیدلې. ښاغلی سیال زیاته کړه چې په پیښه کې ټپي سوي کسان له درملنې وروسته له روغتونه بیرته ستانه سوي دي. د ویل چې د هوان مرمۍ وسلوالو مخالفانو وشتلې وه. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د جرمني یو وزیر چې د پناغښتونکو پر وړاندې سخت دریځ لري، وروسته له هغه تر فشار لاندې سوی چې ورته سوی افغان پناغښتونکو وروسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته په زور ستون کړاسو. د جرمني د حکومت مخالف ګوندونو د کورنیو چارو له وزیر هورست سی هوفر څخه غوښتي چې له دې پیښې وروسته له خپلې دندې استعفا وکړي. درویشت کلن افغان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رسوي و د سه شنبې په ورځ په کابل کې ځان وواژه. د په جرمني کې 8 کاله تیر کړي و خو د پناه غوښتنه یې رسوي و. دا پیښه وروسته له هغه سوي چې جرمني د جولای میاشتې په 4 نیټه 9 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل. سی هوفر چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې دریځ لري، د دغو کسانو د بیرته ستنولو هرکلی کړی و او ویلي و چې 9 افغانان د ده په 9 کلیزه ستانه سول. د آزاد دیموکرات ګوند مشر ګیت جنسن ویلی و چې د سی هوفر خبرې ښکاروي چې دی پر ناسمه دنده ګمارل سوی دی. او د دای لینک ګوند مشر یان کورتي ویلی چې وخت را رسیدلی سی هوفر له خپلې دندې لاس پر سر سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سر وکتل. د روسي رسنیو د راپور له مخې ولایتي له پوتین سره د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې وکتل. دا کتنه په داسې حال کې ده چې ولایتي له روسیې سره د ایران د ستراتیژیکو اړیکو هرکلی کړی. د روسیې انټرفیکس خبري اژانس راپور ورکړی چې په دغه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د خامنهیي د سلاکارانو د بورد رئیس علي اصغر فتحي سربنګولي او روسیې ته د ایران سفیر مهدي سنایی هم ګډون وکړ. ایران غواړي له روسیې سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي. د جولای په 11مه نیټه پوتین په کرملین کې د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره هم لیدلی و. نتنیاهو په روسیه کې د ایران د حضور سخت مخالفت کړی و. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف تر عمره د خپل هیواد د ملي امنیت شورا رئیس سو. دولتي رسنیو نن په دې اړه ولسمشریز فرمان خپور کړ چې له مخې یې نوی قانون رامنځته سو. د قزاقستان ولسی جرګې په دې اړه لایحه په مې میاشت کې تصویب کړه او د دغه هیواد د اساسي قانون محکمې په جون میاشت کې تایید کړه. نظربایف دا لایحه د جولای په 15مه توشیح کړه او دا یوه ورځ مخکې له هغه چې دی اته اویا کلن سو. د کلیزه د قزاقستان د پلازمینې استالنا له ملي ورځې سره سمه په ډېره شاهانه توګه ولمانځل سوه. نوی قانون د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه عملي سو چې په دې اړه علني اعلان وسو. د دغه قانون له مخې نظربایف ته حق ورکړل سوی چې د خپل ژوند تر پایه د ملي امنیت رئیس پاتې سي. په قزاقستان کې ډېری خلک دا د نظربایف هڅه بولي چې د ولسمشر په توګه له دندې لرې کېدو وروسته هم غواړي په قدرت کې پاتې سي. د خبرونو پای.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه درم واج آزادی خوش آمدین. امروز ما و آقای ساروان در خدمتتان هستیم و موضوع ما را حتما میفهمین دیگه. امی کانفرانس هاست و تأثیران بالای پروسه صلح و دیپلماسی بسیار زیاد بوده این هفته. به هر حال امی موضوع دست نیه آقای ساروان.
بله، لکه سنگ چه تاسو لحول خوبه نظر صاحب زوریدون که در سلامون رو رندی کن.
بله،
لکه سنگ چه نظر صاحب در تو ول در افغانستان پا اره پر نریوالو کانفرانسونو پا چیره بیا پا سعودی عربستان که در افغانستان در سولی و ثبات لپاره د اسلامي هوادونو د دینی عالمانو پر نړیوال کانفرنس او لدې دوه ورځېنی کانفرنس سره په یو وخت په بروکسل کې د ناتو پر سرمشیزي خبرې کوو. د سعودي عربستان کانفرنس چې د دغه هیواد او اسلامي همکاري سازمان په بلنه د نړۍ د درې څلوېښت هیوادونو د سبان یو سل لس دیني عالمانو په ګډون جوړ شو. د افغانستان د روانې جګړې په اړه د دیني عالمانو تر ټولو ستر او بېساری کانفرنس و. سره له دې چې د نړۍ د سترو اسلامي هیوادونو لکه مصر، سعودي عربستان، تونس او اندونیزیا لویو دیني عالمانو په دې کانفرنس کې ګډون کړی و، خو د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو دیني عالمانو ګډون د پام وړ نه و. حال دا چې دا دوه هیوادونه د افغانستان په جګړه او سوله کې زیات رول لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک د سعودي عربستان کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره خورا مهم بولي.
یو له مهمو او اساسي کانفرنسونو څخه و، هغه په دې معنا چې د افغانستان د جګړې په اړوند باندې د عالم اسلام د علماو خصوصا د سعودي د حکومت او بیا د حرمین او شریفینو داخله دل دی پروسی ته په هر لحاظ باندې د اهمیت وړو او هغه توقع امید چې د افغانستان خلکو له دې کانفرنس څخه لره لېغه څخه زیات د نړۍ علماو د افغانستان په مشکل او درد باندې او روانو ستونزو باندې د قوي حمایت تر څنګ سعودي عربستان هر ډول مرسته او کومک په دې اړوند باندې وویل. او کانفرنس کې مهم نقطو ته چې د افغانستان د سولې په اړوند باندې د افغانستان د حکومت او د علماو د سولې برنامه څخه د ټول عالم اسلام د علماو ملاتړ او په دې اړوند باندې عالم اسلام علماو فرد فرد ویل چې موږ آماده یو چې هر ډول کومک او مرسته چې تاسو ته ضرورت وي موږ په دې کې کوو. د حرمینو امامانو په دې اړوند باندې قوي غوښتنه وکړه، د اوربند غوښتنه وکړه. روان جنگ د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامي کړنو بلله.
د اسلامي نړۍ دینی عالمانو د خپل کانفرنس د پای په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان دولت یو اسلامي دولت دی، خلک یې مسلمانان دي او وژل ناروا دي. دوی انتحاري او انفجاري حملې حرام بللي او په عین حال کې د افغانستان په جګړه کې د شاملو خواوو ترمنځ د سولې او پخلاینې غوښتنه کړې ده. په دې اړه د اسلامي علماو د اعلامیې په څلورمه ماده کې لولو: بین الافغاني خبرې اترې تر ټولو غوره لار ده چې د افغان حکومت او طالبانو د تحریک ترمنځ شته کشاله هواره کړي. د مسلمان افغانستان اوسنۍ قضیه باید د تفاهم او مخامخ سوله ییزو خبرو اترو له لارې حل شي. خو افغان طالبانو ویلي چې دا ډول کانفرنسونه به د دوی د جګړې مخه ونه نیسي او یوازې به د سعودي عربستان حیثیت ته زیان واړوي. د دې خپرونې په دوهم ساعت کې د ناټو پر سرمشریزي زیات تمرکز کوو.
بله، تشکر آقای سروان. مهمانای محترم ما در این بخش، کسایی که در استودیو ما تشریف دارن، استاد پوهان صاحب ودیر صافی و مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل، و همچنان از طریق تلفن دکتر نوی مستاق مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری هم با ما هستند. با تمام مهمانای ما خوش آمدید میگوییم.
بله، لومړی به پوهان صاحب ودیر صافی څخه وپوښتو چې دوی د سعودي عربستان غونډه څنګه ګڼي، سره له دې چې دا د طالبانو ویلي دي چې دا ډول کانفرنسونه د دوی په جګړې اغیز نه کوي، لیکن دې ته په پام سره چې د اسلامي نړۍ ستر دینی عالمان په دې کانفرنس کې راغونډ شوي وو، ویل کېږي چې تر اوسه پورې په تیرو 1400 کلونو کې د افغانستان د جګړې په اړه دینی عالمانو دومره ستره غونډه نه وه جوړه کړې، او د طالبانو جګړه هم په دې نامه ده چې ګواکې دوی د دین لپاره جنګیږي او د دوی جنگ خپل جنگ ته دوی دینی سبقه ورکوي. ستاسو په نظر دا کانفرنس او د کانفرنس پریکړې به څه اغیز ولري؟
ډېر مهرباني. اول خو نظر صاحب ته، تاسو ته، دلته تخنیکي همکاران ته کابل کې او هلته په پرا کې، او ټول افغانانو ته خپل احترامات سلامونه تقدیموم، او د میز ګډون کوونکي محترم مولوی صاحب حقانی ته
تشکر.
خبره دا ده چې هغه څوک چې جنګیږي او وایي چې زما جنگ جهاد دی او دا د اسلامی بڼه ورته ورکوي چې خلکو خلک د اسلام په منتر وغولوي او جګړه مخکې بوځي د پردیو د اهداف دپاره، د دې دپاره دا کانفرنس د سعودي نظر نورو کانفرنسو ته ډېر مهم و. لکه څنګه چې اشاره ورته وشوه، تاسې وویلې او نورو ګډو ګوونکو هلته وویلې چې د ټول عالم اسلام دینی عالمانو غیر د پاکستان نه چې په سیاسي ملوظاتو اشتراک ونه کړه، او ایران نه چې شاید خپل مخالفات د سعودي سره لري یا د امریکې او د نورو سره لري، هغو اشتراک ونه کړو، نور ټول عالم اسلام اشتراک کړی و. او د دوی فیصله چې دا جګړه د افغانستان د مسلمانو خلکو په ضد باندې یا د اسلامي حکومت په ضد باندې دا اسلامي بڼه یا جهاد ورته نشو ویلی، اسلامي بڼه نشي لرلی، دا مهمه خبره ده. نو طالبان رو نم نشی کولای چې وچ کلک جنگ تا دی جهاد کمیس رو واغوندی او دا خلق اومانی چه دا جهاد ده او بگنا خلق بکمرکی گی. دی نقطه نظر نه دا دیر مهمه یا فتوه و که قطنامه و که فیصله دی کانفرانس و هر چه و اکثریت علماء و دی جهان اسلام پکی اشتراک کرده و او اهمیت هم دا گو دای دی افغان ملت تا او آغا گواندی اسلامی هوادو تا چه غوی حکومتونه دې جګړې پلوی کوي، اما ملت ایران دې چې دا به څه رقم اسلامي جګړه وي کنه، د هغو د ذهن روښانه کولو دپاره هم او د هغو مخالفو حکومتونو د افغانستان په ضد چې دا کارونه مخکې بیایي، د هغو د اعمالو د منفي کولو نکوهش په خاطر مهمه جلسه وه. اما داسې که ووایو چې دې فیصلې یا فتوا جګړه ودروله په افغانستان کې، دا به لږ مشکله خبره وي، ولې چې سیاسي مذهب بیل دی و دینی تحلیلون بیل دی. مگر امیدواریو چه اگر سوک چه افغان ده او ده افغانستان ده خلق و نروا قتل و بانده ده ملاس پوری کهی دوی پند واخلی او عبرات واخلی او نور ده جگره بس که.
در رضیت مننه پوهان صاحب، مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی ده کابل ده علماء و شورا رئیس، ستاسو په نظر ده په سعودي عربستان کې ده کنفرانس پریکړه لیک او د دوی ده فیصله او یا له طالبانو څخه غوښتنې تر څه حده پورې د طالبانو د جنگ مشروعیت له سوال سره مخامخ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ساروان صاحب تاسو ته او نظر صاحب ته او تخنیکی همکارانو ته او درون میلما پوهان صاحب ته او په ټوله نړۍ کې درنو او عزتمندو اورېدونکو ته، لکه څرنګه چې په افغانستان کې ولس کاله یو بے مانا جګړه روانه وه، له دې مخکې هم بے مانا جګړه وه، اوس هم دغه بے مانا جګړه چې د دې اصلي موخه او هدف معلوم نه وو، بلکې دې ته د اسلام صبغه ورکول کېدله. د افغانستان علما خصوصا د کابل ښار د جماعتو خطیبان او امامان دې لاس په سر شول، ترغو و دغه جګړې ته چې افغانان پکې وژل کېږي او مسلمانان پکې وژل کېږي، که اخوا دي او که دی خوا دي، د دې هغه شرعي اړخ او صبغه معلومه کې. اولین کانفرانس په کابل کې په کانټینینټل هوټل کې وسو، وروستی بیا په اندونیزیا کې وسو، د اندونیزیا نه وروسته بیا په کابل کې د 3000 کسه علما او کانفرنس وشو، لغې وروسته د سعودي عربستان کانفرنس چې دا د کابل د علما او طرحه وه چې دولت ته ورکړې وه، او لغې وروسته به په تاشکند کې یو کانفرنس کیږي، او د تاشکند نه وروسته به بل کانفرنس په ترکیه کې کیږي. نو علما هغه خپل مسؤلیت چې روانه جګړه دینی صبغه لري کې نه لري، هغه خپل مسؤلیت چې د روانه جګړې هغه دینی صبغه اړخ روښانه که چې په افغانستان کې روانه جګړه دینی صبغه نه لري، او که څوک دغه جګړې ته دینی صبغه ورکوي دا دین نه دی، دا له دین نه غلط مفهوم اخیستل دی، دا غنی دین غلط تعبیرول دی خلکو ته. د جدي کانفرنس په باره کې چې ووایم چې دې کانفرنس ته مونږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې د سعودي حکومت اولین هغه حکومت و چې طالبانو حکومت په رسمیت وپېژانده، په کومه ورځ چې کابل طالبانو ونیو په سبا باندې حکومت پر رسمیت وپېژانده. همدغسې د متحده عربي اماراتو چې هغې هم په دې کې ډېر مهم رول درلوده، دغه رنګې د ولس کاله پس یا په ټول د تاریخ کې اولین بار و چې په حرمینو کې د افغانستان نوم واخیستلی سو، افغانستان ته دعا وسوله، د افغانستان د ولس په مظلومیت باندې هلته بحث وشو، د حرمینو له امامانو نه او د اوایسي نه یا د اسلامي کانفرنس له مشرانو نه دوی نه هم تشکری کوو. یو شی به چې زه په خپلو خبرو کې اضافه کوم چې پرون د سعودي پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز چې کومه بیانه ورکړې وه، هغه داسې ویلي وو چې افغانستان زما زړه دی، مونږ دې ته ډېر خوشحاله یو، په ډېر افتخار سره وایو چې مونږ افغانستان او د افغانستان خلک په سعودي کې دې حد ته ورسول چې نن د سعودي حکومت افغانانو ته په ډېره لوړه سترګه باندې ګوري. دغه رنګې په اماراتو کې نو د پاکستان نه ګډون، د پاکستان د علماو نه ګډون په عربستان کې او په دې نړۍ په علماو کې دا مونږ هم په نیک پال سره نیسو، ځکه چې یو متل دی وای په پارسي کې، وای شر ما بخیزه کې خیر ما باشه. نو پاکستان نن ټول نړۍ ته ځان جوت ک، ځان ورته معلوم ک چې مونږ هغه ترهګر یو چې ټول نړۍ ترهګر دلته مونږ راوبولو او د هغوی حمایت کوو. بدبختانه به وایم چې دوی په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ مسلمانانو ته د سرطان د دانې مثال لري، او دوی په ټول عمر کې افغانانو ته وفادار نه دي. د ایران په باره کې که زه ووایم، ایران دوه برخې درلودلې، یو سیاسي برخه وه چې له سعودي سره دوی خپل مشکل درلوده، عقیدوي مشکل یې درلوده په هغې اساس سره، دویم حمایت له طالبانو نه. طالبانو برخه کې دوه خبرې دي. پاکستان هغه هیواد دی چې اولین ځلې له پاکستان له خاورې نه په افغانستان باندې 50,550 پروازه بمبار د طالبانو په حکومت باندې وکړه، او دغه لس کسه ملایان چې نه و ورغلي. زه په دې باندې لږ غواړم چې وضاحت وکم. مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن، مفتی تقی عثمانی، مفتی ظهر ولی خان، مفتی نظام الدین شامزی، مولانا شیر علی شاه، مولانا حسن جان مدنی، ورسره څو کسه علما نور چې د قندهار ته ورغلل طالبانو ته، د طالبانو د حکومت په وخت کې. او ملا عمر نه دوه تقاضا وی درلودې، یو دا چې د جلال آباد ولایت ننګرهار پاکستان ته وسپاري، دویم دا چې اسامه بن لادن امریکا ته ورکی. کدا دوه غوښتنې دی اومني، نو دا یې ورته ویلې چې بدخشان به هم تاسو نیسئ، پنجشیر به هم تاسو نیسئ، په ټول افغانستان به تاسو حکومت وي، امریکایان به په تاسو باندې حمله هم نه کوي. خوشبختانه ملا محمد عمر چې دغه وخت د افغانستان بادشاه وو یا امیر وو، هغه په ډیر صراحت سره ورته ویلی وو چې د جلال آباد خوب به هرگز نه ویني، زه یو ولست خاور هم چاته نه ورکوم، او که چا ونیوله سر پې باندې ورکوم، او د اسامه بن لادن ورکولو ته هم تیار نه یم. نو د معلومات داسې وو چې په سبا باندې د دې وفد باندې مشرف راشي قندهار ته. زه د قندهار ته راشي، نو د سعودي عربستان رول په دې معاملې کې ډیر واضح او ډیر روشانه، ځکه طالبان اکثریت له عربي نړۍ څخه مالی مرستې ترلاسه کوي. اوس به د دې دغه مالی سرچینې مکمل وربندې شي، او نړۍ ته دا ثابته سوله چې کوم ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې جګړه کوي دا وحشت خپروي، دا د مسلمانانو وینې تویوي.
تشکر مولوی صاحب، بازم فرصت میایې
د افغانستان د انزور.
بله مولوی صاحب، بازم فرصت میایې. محترم ډاکټر صاحب نبی مستاق، شما به برنامه خوش آمدین. بسیاری موضوعات روشن شد، همچنان مطبوعات این مسئله جدی بسیار جد به شکل وسیع انعکاس دادن و استقبال گسترده آمد، اجلاس شد و همگی اظهار امیدواری هم کردن. منتها مشکل اساسی در اینجا است که تمام مسائل اگر به دو تقسیم کنیم، 50% از این مسئله کلگی وسلا استقبال کردن، اما طرف مقابل هنوز هیچ حاضر هم نیستن، آماده هم نیستن، کدام امید هم نیست که باشه. از اون خاطر چطور شوه که طرف مقابل مجبور ساخته شوه، یا پاکستان یا هر کس که هست، اینا باید به این مسائل اونا هم علاقه نشان بتن. طرف مقابل که علاقه نشان نداد، جز از زیای وقت و تبلیغات بر رهبرا و به عربستان و به او چپ راست دیگه کدام فایده دیگه شاید به دست نیاره. در این مورد تفسیر شما رو بیریم مستقصب.
تشکر بسیار شما و سلام خوشتر و مهمانان استودیو و همه شنوانده هایتان تقدیم میکنم. واقعا که حال وقت زور کیده که ما حکومت افغانستان باید از فشارهایی ممکن است سر طالبا کار بگیره تا طالبا را مجبور بسازه که به گفت چند با اصطلاح علما که خانی صاحب نمای از اونا را گرفتن و گفت از اونا نکنن، این ملاهای ریشدار و لنگیدار اصلا برای پایسای پاکستان کار میکنن و در مقابل به علمای کسی و سیم مملکت اسلامی در یک کنفرانس اشتراک داده و همشان به نقص ما گفته که جنگ افغانستان حرام و نارواست، خون ریختن مسلمان ها ناجایز است و بسیار گفای درست دیگه که به نصوص و اصول اسلام برابر است. حالا در قسمت فشار سعودی برای پاکستان بر زیاد کمک ها میکنه. اگر یعنی ها سعودی وقتی که طالبان را بر رسمیت شناخت به شانه قدر مهم و ارزنده بود، حالا هم اگر سعودی فشار در ولای پاکستان بیارن تا طالبان را مجبور بسازه و تروریستان را نمانه که افغانستان بیایه، این یک شروع کار است. و بعد از او ایران و روسیه هم باید می فرمول داخل شون و بالای اونا هم از طریق ممالک دنیا و هم از طریق ممالک اسلامی متواتر فشار بیاید تا از کمک هایی که با طالبان می کنند و ما سکوت از را داریم خودداری کنند.
بله سب دیر زیاد منن تو هم سب او دیر سوابای دا چه د پاکستان دینی عالمانو البته یو څو کسو پکې ګډون کړی دی خو لیکن اکثرو پکې ګډون نه دی کړی او دوی ته چې بلنه مرکه شوی و دوی انکار کړی دی. د مولانا سمیع الحق له قوله ویل شوی دی په ځینو پاکستاني رسنیو کې د خبر خپور شوی دی ویل شوی دی چې دوی نشي کولای چې په داسې یو کانفرنس کې ګډون وکړي چې هغه د ده په اصطلاح په افغانستان کې جهاد ته تاوان رسوي. لکه څنګه چې ښاغلی مستاق ورته اشاره وکړه او همدغه راز حقانی صاحب هم اشاره وکړه، څه فکر کوئ چې د پاکستاني دینی عالمانو له لوري چې البته په حکومت کې هم نفوذ لري، کله سناتوري کله د ملي اسمبلی غړی وي او پوځ او حکومت هم په اکثر موارد کې ورسره مشورې کوي، د داسې کسانو انکار او له دغه غونډې سره مخالفت په نړیواله ټولنه کې یا په خپله د سعودي عربستان په نظر به د پاکستان په اړه دریځ څنګه وي؟ هغوی به فکر نه کوي چې په خپلو سیاستونو به د پاکستان په وړاندې بیا کتنه وکړي او یا به دا ورته ثابته شي چې واقعا پاکستان د افغانستان په مسله کې ډېر رول لري؟
مهربانی ستاسو سوال نه، خبره دا ده چې دا دوه تاثیر لري، دا چې مولانا سمیع الحق ویلم دي چې هغه کانفرانس کې اشتراک نه کوي چې هغه د افغانستان جهاد ته تاوان ورسوي. دې مانا دا ده چې دغه علما چې افغانستان کې د کثیفې جګړې ته دې ته جهاد وایي، دوی خپل منفور کیږي په عالم د اسلام کې د حقیقي اسلامي علماو په نزد باندې. نور دوی په خبره نه یوازې هغوی باور نه کوي، بلکې چې خپله د پاکستان مسلمان ملت چې واوري دا د نړیوال کانفرنس د اجماع او نظر هغه خپل علما ورته سپک کاری. اما ولې چې دوی دا خبره کوي، ولې کوي؟ دا واضح خبره ده چې د حربې د اسلام نه ناجایزه استفاده د پاکستان د پیدایښت نه تر ننه پورې وجود لري او پاکستان په اساس د پرنسیپ د اسلام منځته راغلی دی په وخت کې چې ایجاد شوی، چې په نقشه د جهان کې نه و او په مغه لاین باندې او په مغه قوت باندې اغزان ساتي او که هغه مذهب پرنسیپ کې نه و باسي او دا بنیادګران دوی خپل سیاسي اهدافو لپاره استعمال نکی، بیا نو نه د کشمیر موضوع کې دوی حق لري او نه د افغانستان موضوع کې دوی حق لري او پاکستان باید نه وي. ولې چې افغانستان اسلامي مملکت ده، د دې خاوره ولې پاکستان ته ورکړل شي؟ په دې لحاظ باندې هغه تعداد علما د پاکستان چې دې کانفرنس کې اشتراک نه دی کړی او هغوی دا پلمه کوي چې د اشتراک داسې کانفرنسو کې جهاد ته صدمه رسوي، دا هم د ایسای په امر او په فرمول باندې خبرې کوي. مګر هغه هوښیاره اسلامي نړۍ په جهان کې او متمدنه نړۍ بله هم چې که اروپایي هیوادونه ونیسو که غربي هیوادونه ورته ووایو ونیسو او قدرتمند اقتصادي او نظامي لحاظه هیوادونه، دا پاکستان تر اوسه وروسته پیژندلی دی او نور هم په دې بخش کې پاکستان ته ضرر رسوي چې که دوی دا رقم عمل سرته ورسوي هغوی ته به بیخي سلو کې سل ثابته شي چې دا او تروریست سٹیټ ده او دولتی تروریزم دی صادروی او دا اسلام سے پلمد.
بله خب بسیار زیاد تشکر علی، یک لحظه فرصت بدیم به شنوندای محترم ما اونا چی میگن، ما یک اعلانک کوتاه داریم بعد از شماره تلفن برشان میگیم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01.
هم در اصد سکایپ لطریق لمرسر تماسونی سی رادیو دات آزادی زمشت سکایپ پتده او دفعان بسیم ده تصوه اتلش میری للاری اسمس یا لند پیغام را واستوی وست بورشو افریدن کتا هیلده چه ده موضوع پاره خبری وکی یا زمشت در نومل منو چه خبشتنی وکی مهربانی کوی سیب
موقعت تغییر میتونی که صدایتان صحیح نمیای است
جهاد و جنگ پر فرق پوشو خو لیکن پر خبر پوشو لیکن نوری خبری موازی نوی
خو خیر باشه همزم سوال فامیده شد تشکر یک شنوانی دیگره میگیریم
بله
بفرمایید
مهربانی
سلام علیکم سلام و احترامات میومنه
سلامت و سی مهربانی که وی
پختنه میل حقانی صاحب نده
بله سید
حقانی صاحب ویلی چه ملا عمر ول وست خارا پاکستان تا نپلی خودله نو دی تا چه خیال ده چه امریکا تا بیب کی گی دیادی امریکایانو ملگرو تا او بلا پختنه میداده چه باز جوی که دا تا شیخ پل قرآن کریم نصوص سر موافقتو که پاکستان به انشاءالله چه منسی کرده تا شیخ بیرو جوی که دی قرآن کریم نصوص سر مخالفی هستی تا خپل معالم دوم را پویگی
مثلا رفتو ویسی خیر تلفنی قطع کو بل اوردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
سلام محترم آقای ساروان محترم آقای نظر مهمانان شما و به خصوص استاد گرامی در سلام تقدیم میکنم
تشکر
سلامت
من خدمت شما جناب آقای نظر هر شبه که افغانستان جنگش از دیروز و هفته و ما نیز بلکه از 40 سال بدی طرف ملت افغانستان تاوان مادی و معنوی را میکشه زیر نام اسلام و جهاد اما متاسفانه یک کشورهای اسلامی ده قدر زمان آیا افغانستان اسلام فکر نمی کردن یا جنگ افغانستان بیخبر بودن حتی طور معلوم میشه پلان زمین سازی که هم ناتو و هم کشورهای شورای علما در سعودی عرب هر دوی از اینا حمایتگر از تروریست هستند هر دوی از اینا تمویلگر هستند و همچنان سعودی عرب در ایجاد تروریست ها وظیفه‌اش است و دستاورد که تروریست را تربیت میکنه از خود سعودی عرب است بنابراین اینا کل یک دسیسه است به خاطر آوردن نسبتا صلح و زمینه سازی برای داعش در افغانستان است اینا میخواهند طالب ها را به یک وسیله که گویا صلح میشه ما زیر نام صلح اینا را آماده میسازند قسمت از اینا به دولت بیاید و قسمت دیگهشان به پارلمان و بعد زمینه سازی شود برای داعش در این مورد جناب آقای حقانی اگر روشنی بردن که آیا ما دیروز مسلمان شدیم یا ایست که ما مسلمان بودیم اگر مسلمان بودیم کشورهای اسلامی در 40 سال کجا هستن
بله سلامت و سه شاید هم یا لط بیدام بیچه پخواد افغانستان حکومت دیر مراجعه نو کرده و سه شاید حل زری کردی بی خو خیر دی ملبانو نظر بلش روست و رو و سه و بلاوریدون که مهربانی
خورور جان استاسو ملمانو تا او در زریر از طولو کارکون کو او ریدون کو تا سلامونه وایم
سلامت و سه مهربانی
خورور جان غالی ما در خوص ولایتنا خورور جان از ما دی طول ملمانو نا دا پختانه دا چی مثال دا دی سعودی با کامپرانس که نو دا ایران او نو دا پاکستان علماء و گردون کرده دی و دا اوس کاره معلومه ده چې دا دوانه چې دی افغانستان سره جوړ نه دي نو په دې باره کې زموږ حکومت لا څه کول پکار دي زموږ حکومت باید څه وکړي دا سوال مې یادونه
صحیح بل اوردون خیلی رود ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله سلام علیکم ما دولت وګرسم رسولی چرخ
بله بفرمایید
اینمی طالبا که به خانه خدا باور ندارن به پاچه ازی باور ندارن او که مردم مکمان یعنی ماز میخونن و قبول ندارن دیگه یا آیا مسلمان هستن اینا در این روزه در این ماه مبارک رمضان تو میدی که قتل قتل روان کده نه پول هم مونن نه پول چک هم مونن نه در هم مونن نه مجید هم مونن نه پای وطن نه پای برق هم مونن این جهاد شو یا کی هستن چوچه یهود است چوچه نصارا است بالای امریکا سرزی بخوره امیدی باور کو نه باغم منه نه شاخم منه هیچ چیز رو نمونن اینالی که چقدر مردم ها که در بیت الله شریف میره یه حج میره در خانه خدا میره در پشت مسجد امام حاضر میشن که نماز میخونن آیا نماز جا میشه یا نمیشه این در پنجا کشور سی کشور اسلامی همه طالب مسلمان است فتوا میده که فامیل اجا جا نمیشه نماز جا در پسر زینه
سیش سیش بله اردون که لروزان معرفی که آساجی رادیو
سروان سر
بله سر مهربانی
و سروان سر
مهربانی که
ویسا فارسی که شعر وایی زندگی در شاد باشد زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست بندگی در شاد باشد زندگی در کار نیست
بله
سید بس خبر دی پشیر که ختم شو خیر ل ټول اوریدل کوم نن دوی بیا به هم روسته نوبت ورکو نظر صاحب اکثر پښتنی
مولوی
صاحب څخه اوس وی اوله پښتنه دا و چې جنگ او جهاد تفاوت څه دی مهرباني وکړئ مولوی صاحب
ما یادش کړی دی اوله مسأله چې نابینا وکړه برادر نابینا ما کرد کې فرق بین جنگ و جهاد هست بله جهاد حکم الهی است در قرآن آیه های صریح و احادیث صریح و فضایل بزرگ درباره جهاد آمده است اصول فقه بر جهاد یک اصول عمیق را و بسیار دراز را تعیین کرده و در فقه و در اصول فقه موجود است برای جهاد در اصول فقه گفته شده که این یک عمل قبیح لذاتهی هست در وجود خود یک عمل قبیح هست بخاطر که جنگ میاره بدبختی را میاره قتل و قتال میاره کشتن میاره و از بین بردن کشور میاره منافع ملی همه چیز از بین میبره ولیکن گفته که حسن لغیرهی هست برای یک چیز دیگر بسیار بهتر و حسن است که او اعلای کلمت الله هست که سر جهاد اعلای کلمت الله می آید. ما شما ببینیم در طول 40 سال که در افغانستان تحت نام جهاد مردم جنگ جاری کرده ادامه کرده در سراسر کشور در یک کنج در یک ولسوالی در یک قریه برای ما ثابت کنه که قصاص صورت گرفته باشه زانی را سنگسار کرده باشد یا هم بدوره زده باشد قاتل قصاص کرده باشد سارق دستش بریده باشد ببینین این چیزهایی که اعلای کلمت الله سر ازو پیاده نشد بلکه سالهای قبلی را بانین در طول 17 سال که طالبا به نام جهاد جنگ میکند در کدام ولایت ببینین در جهاد اصول است که از سیر قتل کردنش حرام است اینها قتل میکنند اینها مردم بیگناه را به شهادت میرساند تحقیق نمیشود بدون تحقیق بدون محکمه نفر به یک نام و دیگر نام از بین میبرد پیغمبر صلی الله علیه وسلم در غزوه خندق که جهاد میکردن گشنه شدن با شکمش سنگها را بسته کرده بود صحابه سنگها را بسته کرده بود اینها میرود دخانای مردم به زور نان میخوره به حتی ما معلومات دارم در ولایت لوگر در ولایت بغلان برشان میگه اگر شما چیزی دارین ندارین به ما امشب مرغ پخته کنین به ما امشب یره پخته کنین به زور حتی در ولایت بغلان که ما معلومات دارم سیاسرا را در یک خانه بندی کرده اینها ددان دروازه استاد است که ما جهاد میکنیم و به این الفاظ گفته که ما کشته میشیم شما از ما کده پیش کشته شوین در این باره در میدان احد پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که جهاد میکنه همه صحابه را جمع میکنه در بین منافقین برش میه که در داخل کوچه های مدینه جنگ میکنیم افراد ما کم است پیغمبر صلی الله علیه وسلم برش میگه هرگز نمیکنیم میریم در میدان احد اینجا سیاسرا هست اینجا محاسن سفیدان است اینجا مریضا هست اینجا اطفال است آنها در میدان احد جنگ میکنه اینها در بین خانه مردم سنگر میگیره ای جهاد نیست فلهذا ای جنگ است جنگ در افغانستان جاری است منافعش به کشورهای همسایه ما میرسه آنها میگیره برادر دویم ما که سوال کرد دویم روز سوال او که چه ملا عمر و اماس خله و چه پدش نره جواب ورتور که او بالاخره دی پاکستان ناوری پاوج مردار پاوج ای انگلیس بچانو په شهادت ورساو ملا ربانی دی وزیرانو دی شورا سرفراز په کابل کې اغه دی پچکاری په توسط په شهادت ورساوه نور امدغه شي په شهادت ورسول د پاکستان فوج دیغوی دی منافو تشې څوک وفادار نوی اغه لبین وړي ملا عمر چې دی ویولې ست خاورې ورکولو ته حاضر نو مونږ امریکایانو ته دی ورکولو حاضر نه یو مونږ چغوی د افغانستان دولت چغوی سورج مخ کې مونږ پار کې رئیس جمهور سره د صلح باره کې د جدیل کانفرنس مخ کې کانفرنس درلود اغه دعوا کوله چې ای طالبانو راشي چې د خارجانو په وټلو باندې په میکانیزم باندې کار وکړو په هر سطح چې تاسو خبرې کول غواړي مونږ د سره کوو دا ورته لیک تاسو ناراضي تاسو خپل ادرس راوکه مونږ درځو تاسو ته لیکن د حیات آباد په او د بوټ په کالونیو کې موسیږي او د افغانستان د ملت په ضد باندې جنگ مکوي جهاد د کافرانو په مقابل کې دی جهاد د مسلمانانو په مقابل کې نه دی د د د د شفخانو په مخ کې امبولانسونه والو زول او ادعا هم وکړل ټول دنیا والو ته معلومه ده ستاسو رسنۍ ته معلومه ده چې طالبانو په غاړه واخیسته کې وانه خسته د شفخانه په مخ کې چې امبولانس والو جدا کار مونږه کړی 1500 کسه عام مسلمانان پکې په شهادت ورسېدل کونه رسېدل په ټول افغانستان کې په تیر کال کې 4,000 افغانان وژل شوي دوه امریکایان وژل شوي دي کڅوک د امریکایانو په خلاف جنگ کوي نو د امریکایانو مسیر معلوم دی د امریکایانو لار معلومه ده امریکایانو ته لاره پاکستان ورکړی راوستي پاکستان دی په دوی حاکم کړی دی نن د پاکستان سره دوستی کوي ایران چې 1,00,000 فوج د طالبانو په مقابل کې سرحد ترا وستو دی ډیر زر عسكر وروسل نن ایران دوست دی روسیه چې 1,000,000 افغانان په شهادت رسولی دي زمونږ د خاورې دربدره کړي زمونږ ملت تباہ کړي نن د بدبختی د روسانو لخوا ده اغه سره د دوستی کوي لیکن په افغانستان کې د جهاد په نوم باندې افغانان وژني دریمه پښتنه یو بل ورو کړ چې آیا دی مسلمانان دي که خیر مونږ ورته کافران نشو ویلای کافر هغه چاته ویل کیږي چې هغه لمور ابدی کافر پیدا شوی هیڅ اسلام نه راوړی څوک چې کلمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای مونږ هغه ته کافر نشو ویلای لکه طالبان چې وای دوی کافران دي اوس د افغان حکومت او د امنیتي ځواکونو لپاره وای چې دوی مرتد دي زه غواړم چې د مرتد تعریف وکم د خلاصې یو وړوکی کتاب د فقه دی هغه د مرتد تعریف د څه کړی هر هغه څوک چې له اسلام نه وګرځیدل او په درې ورځو کې اسلام ته رجوع ونه کړ هغه ته مرتد ویلای کیږي او هغه باید قتل شي اوس دغه ځواکونه او افغان حکومت کې څوک کار کوي کلمه وای منز کوي روزه نیسی زکات ورکوي حج تزي قران وای خپل بچي دین تکینولي نو دته تسنګ مرتد وای او دی دا تعریف ورکه دا مرتدین دي نو مونږ ورته نه مرتد وای او نه ورته کافر وای البته دا ورته وای چې دی د خپل خاورې په ضد باندې جنگيږي او دی غولیدلی دی باید لري خپل غولیدونه واوړي څلرمه پښتنه د خوست نه یو ملګری کړي و چې دواړه حکومتونه دي مونږ له په افغانستان له حکومت نه جدي تقاضا کوو چې ایران سره خپل ډیپلوماټیک روابط ودرې او له پاکستان سره چې کوم تجارتي روابط راکړه ورکړي دا هم ودروي ځکه د پاکستان حکومت دوه وعده کړي وې دا دوه هیئت چې د افغانستان لاړل د امنیت د شورا د مشاور په مشرۍ کې دوی سره دوه وعده کړي وې چې د پاکستان علما به رسنیو ته ناراضي او د افغانستان په ضد به فتواوی نه ورکي د خپل قول مات ک د پاکستان حکومت منافق حکومت دی د پاکستان ایسای منافق دی د قاتلان دی په ټوله نړۍ کې چې مسلمانان وژل کیږي دغه پروګرام په پاکستان کې جوړیږي پنځم ورور چې د لوګر ولایت نه پښتنه کړي وا هغه هم دغه رنگي ویلو لکه دریم ورور چې پښتنه کړي وا مونږ ورته کافر نه سو ویلې البته ظلم کوي وحشت کوي بربریت کوي دی باید
لگیره جواب دادین تشکر مولوی صاحب خوب محترم دکتر نبی مستاق یکی از سوالای عمده و مهم ای بود فکر میکنم که عربستان تا حال چرا این کارا را نمیکرد حال یک دفعه هیچ طور سیاستش تغییر کرد یعنی دیگه در هدف کدام هدف دیگه داره مثلا طالبان را میخواد ایوازش کنه دیگه کسا را بیاره یا چطور سی
عربستان نداره ما باید کمکان عربستان جهاد افغانستان که در مقابل شوروی می جنگیدیم فراموش نکنیم عربستان چندین بار بر امریکا وعده داد که در مقابل we will match your dollar for dollar یعنی ما دلار به دلاری که شما در افغانستان مصرف میکنید ما حاضر هستیم که مصرف کنیم. و در دو سال اخیر جهاد مصرف یگانه تنها مصرف سعودی در افغانستان تا 1 میلیارد دلار سالانه رسیده بود. عربستان که حالی که این کنفرانس در اوج تشکیل شده و علمای جد دنیا در اوج آمده، علمای اسلام از اندونزیا تا مراکو اشتراک داره، یک کار بسیار خوب است. شاید از طرف علمای ما خواهش شده باشه برازی که شیخ الحدیث ما قیام الدین کشاف هم گفته که همیشه سعودی با ما در پهلوی ما استاده و خود پادشاه سعودی سلمان بن عبدالعزیز هم در سخنان خود گفت که من رنج میبرم که در افغانستان جنگ است و ما کوشش میکنیم که به هر ترتیب باشه این جنگ به پایان برسه و به همین ترتیب چیز OIC رئیس اونا گفته که ما برای کوشش های خود دوام میتیم تا از علما و دیگر روشنفکرای جهان اسلام خواهش کنیم که در هر سویه به هر جایی که هستن برای صلح افغانستان کار کنند. خب اگر آل این کنفرانس امی موضوع جدی بگیره و سرش کار کنه، ما هم از سعودی و هم از 33 مملکتی که علمای خود در اینجا روان کردن از قلب تشکر میکنیم.
بله صاحب، سلامت و سیمنن بوهان صاحب ساپای امدغه پشتنه لطاس سخم لرو تاست فکر کوئی چه سید لکه څنګه چه شاغل مستاق ورته اشاره وکړه چه سعودی عربستان له پخوا افغانستان سره همکاری درلوده، لیکن په دې وی خاصه مقطه کې عربستان له افغانستان سره همکاری نه کوله او افغانستان ته تقریبا شاړه ولې و او ځین خلک وایي چه عربستان د پاکستان سره د نږدې اړیکو د لرلو له کبله همدا کار کو او اوس ځینې خلک علاوه په دې چې دی از مشاوریدونکو کوم نور دلایل درلودل چې اوس عربستان ولې غواړي چې په دې مسله کې ځان شکیل کړي. دا هم ویل کېږي چې عربستان له ایران سره اوس تر پخوا سیالي زیاته ده او غواړي چې په سیمه کې نفوذ وکړي او ځان مطرح کړي او د افغانستان ایران او نورو هیوادونو ته پریشي او پخوا سو په نظر لته امداده او کنه فکر کوي چې اوس افغانستان حکومت هم سعودي عربستان ته مراجعه کړې ده. په خو د افغانستان حکومت هم سعودي ته ډیره توجه نه لرله. استاسو جواب سره
من نه ساسي بختن نه خبر دا د فکر کوم چې دا دواړه ملحوظات د سعودي عربستان سره شته دي، یعنی د سیاسي لحاظ نه د پاکستان سره ډېر نږدې او سعودي او مگر چې پاکستان مخ چې جهان ته معلوم شو چې څه رقم یو دولت دی او څه کول غواړي نو سعودي ځان ته دا نور شاید شرم وګڼي او شرم ورته دی چې هغه هیواد چې د اسلام په نوم باندې اچالبازي او فریب او قتل او قتال او وحشت نه او د خدای او رسول د هدایاتو نه خلاف رفتار کوي او دای بیا پلوی کوي نو دور دته هم عقیده د مسلمانانو به خرابیږي. نو په دې لحاظ باندې په دې اوس تاثیر کړی دی د بل نقطې نظر نه چې پاکستان ویني چې دننه هم ولس ورپسې راپاڅېدلی او خپل حکومت د پاکستان د اعمال نه کوهش کوي نو هغه نه بیا سعودي نشي کولی چې عدول وکړي، هغه هم په نظر کې نیسی. او بل خبره داده چې سعودي د امریکا سره ډېر نږدې دی، ډېرې مرستې ته نه اخلي، لکه هغه بهار عربي چې نورو هیوادو کې شروع شوی و په سعودي کې لا تر اوسه عملي شوی نه دی او دې ته هم را روان و. 130 درجې دوی شاهزاده د سعودي فیلیپ پاچای وګرځېده او ټول هغه ازادیګانې چې ښځو ته نه ورکولې او 4 کاله مخکې منع کړې وې بېرته یې ورکړې، ځان عیارۍ دې ته چې خلک ورپسې راپان نه چېږي. نو په دې لحاظ سعودي تغیر کړی او راغلو د OIC ارګنایزیشن د اسلامي هیوادو په مورد کې کنفرانس په مورد کې دا کنفرانس خو د 50 لسیزې چیزی که ده ایسوی کلو چی ایجاد شوه تا نه نپوره دست کم فوقلاده کار دوی نده کرده، دست مهم کار نده کرده، تروس پوره پا ده شپیتو کلو نزیاد شد چه ده پلسطین موضوع نده حل کرده، ده عربان خپل و منزو که ده سوریه جنگ بل، ده نور خبره ده طول عربی و اسلامی نره بل چه ده غری دیده ده کنفرانسی وادو، دست قاطع خبره نده کرده او جدی عمل دلاسه نده شوه، او که ما پریکرون دری ده خپل ده جهان اسلام پا نفع تروسه نده کرده. نو منگا تینه مشکور و ممنون یو چه راقل که ناسه دل او اقلا ده ناسم تروسه بوری ده افغانستان بارا که نوه کرده اسلامی وادو کنفرانس او سه چه او کرده و ده نکوش که ده منگ تا خده و مفکوره ده عمومی تا خده ده جگره و جگره ده کسیف و جگره ده جهاد نده پا افغانستان که ایده نمونگ تیمان نکو نور ده خبر دیر تاثیرم نشی لرله.
بله امینجا پوانسپ کل گپا خو صحیح منتها در 40 سال گذشته کل سیاست مداره افغانستان منطقه کلگی مسائل از نزدیک تعقیب هم کردن و موضوع را میفهمن. در افغانستان باید یک استراتژی نو باید ایجاد نشه، تغییر نکنه که باید کار بتانه بکنه که طرف مقابل به میز مذاکره بکشانه و در عقب کسایی که اونا را حمایت میکنه پاکستان یا ایران یا عربستان یا هر کس اونا را مجبور بکنه. به این شکل خو نمیشه 40 سال قسمی ادامه پیدا شد و کل کوشش به هدر بره. چی پیشنهاد میکنین؟
حرفی است که افغانستان استراتژی نداشته، سابق هم نداشته، امیال هم کدام استراتژی معینه برای مردم معلوم نکردن، پالیسی ملی سیاست داخلی هم معلوم نیست، سیاست خارجی هم معلوم نیست. برای افغانستان یک کار با کار است که اصلا ملت خود خانه بسازه، با ملت خود خدمت بکنه، اینا را که با مردم خود خدمت بکنه، حکومت و دولت افغانستان اینا خود با خود با بیگانه ها و یا با طالب باشه یا غیر طالب باشه در خانه خود در خورا و قصبات جای نمیته و اطلاع میته با کمک میکنه که تا جلو از اینا گرفته شد. اما چون فاصله بین ملت و حکومت در اینجا وجود داره، اونا بزور اونمو دشمن ها تسلیم هستن، نان هم برشان میتن، اطاعت هم میکنن و چیز زور هم در مقابلشان ندارن، برای اینکه حکومت هم چندان رسیدگی با ملت نکرده. ما در سیاست داخلی خود ما یک وحدت ملی را تا بال تامین نکردیم. حکومت وحدت ملی میگیم، وحدت ملی وجود نداره. یکیش در یک راه میره، دیگه در دیگر راه میره. این حکومت باید اول خود جور کنه، باز بیرون باز میتونه مقابله بکنه. اگر حکومت ما یک پالیسی خود درست جور بکنه، اگر نه بگویم یا کنه بگویم، خلاف کنه که جور نکده نه باید جور کنه. اما قناعت بتا یکی دیگر اجماع ملی را ایجاد بکنه که تا بتانه در سطح منطقه و جهان دیگر کشورها را هم قانع کرده بتانه. وقتی که با ایران گپ میزنه، ایران همی گپ تانه را به حکومت افغانستان میده. وقتی که با پاکستان گپ میزنه، پاکستان و برف بام خود سر ما میندازه، میگه که از افغانستان تروریست من به طرف پاکستان، از این خاطر ما راکت بکنه روان میکنیم. این گپا را افغانستان باید لیاقت خدا ده حکومتداری ده خدمت به مردم صداقت خدا نشان بده و ممکن آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا یک پالیسی نوی حاله در پهلوی سیاست جنوب آسیایش و افغانستانش برای افغانستان علایده اعلان کنه، به زودی ممکنه. من فکر میکنم افغانستان پس مانده نظامی مراحل باید خدا
ایار بسازه،
وقتی میشه یک حرف و یک زبان و یک پالیسی باشه.
بله مولوی صاحب، اگر بسیار به زبان ساده تر بکنیم، یعنی این مسئله خب موقف مولوی صاحب اینا کل چیزا درست، منتها بسیار به زبان ساده و بسیط به این موضوع فکر بکنیم، این مثل بازی خراس جنگی وری یک چیز است در افغانستان. ما کت خراسات پشت از خراس بده و پشت از خراس بده و صاحب خراس هیچ چیز نمیگیم صاحب. مثلا اینجا بسیار ساده، همین صاحبای خراس اگر ما گیر کنیم و در جانش بریم و بگویم که برادر این کارا رو نکن، چی پشت خراس ها میدویم صاحب؟ اینا میره چطور اصلاح کنیم؟ میره صاحبای خراس چطور گیر کنیم صاحب؟
در افغانستان دو موضوع هست، یک موضوع داخلیش است، یک موضوع خارجی است. در داخل ما یک تعداد مردمی داریم که تفنگ سالار و جنگ سالار هستن، آنها از بعضی یک تعداد علما به نام علما، یعنی عالم نیستن، که لنگی سفید زدن، از آنها استفاده کردن. در طول 17 سال علما، یعنی اکثریتشان بگیم که آنها خاموش نشسته بودن، امی علمای جوان بودن که فعلا در اکثر جاها صدای خود بلند میکنن و این موضوع تا یه حد آمد دیگرم حل میشه. موضوع سعودی عربستان فوهان صاحب برش اشاره کرد، ما میخواییم کوتاه یک اشاره داشته باشم. بعد از جهاد علیه روسها که تنظیما حاکم شدن، 7 مرتبه آنها تنظیما را برد در داخل خانه کعبه، به خاطر اتحاد افغانستان آنها را تایی که قسم دادن، آنها که جور نشدن نشستن، جنگ ها را آغاز کردن. سعودی خفه شد، تا به امروز روز خفه بود. بعد در این حکومت یک تعداد افرادی بود که آنها به یک نام و دیگر نام کمک های آنها را بند کردن، که آنها هلال احمرشان در اینجا کمک میکردن، اینها نام ماندن که این حال قاعده را تربیه میکنه، هایی میکنه، او میکنه. آنها خفه بودن. فعلا که حکومت افغانستان با آنها مراجعه کردن، آنها هم به افغانستان دل دادن و میخوان کشورهای عربی در افغانستان کمکی که میکنه کمک بی معنا، یعنی بی مقصد میکنه، مقصد ندارن، چون نی زمین ما را غصب میتونه نی دیگه ما را. تا جایی که ما با کلانایشان رابط دارم و نشستم معلومات دارم، آنها کمکشان بی مقصد است. اما دیگه کشورهایی که در اینجا، اگر ایران است، پاکستان است یا غربی هستن، آنها همه ایشان هدف دارن
بدون هدف نیجه کمک نمیتن. کلشان هم به مقصد گفتن هم یک قسم از سویه، یک بحث علایده از سر صحبت شوال در قسمت اول. 5 دقیقه مانده ببینیم که محترم دکتر صاحب نبی مستاق چی میگن، گرچه مولوی صاحب خرازجنگی مرا جواب ندادن. مستاق صاحب محترم، اگر اتر یک جدی موضوع صحبت شو، مثلا اتر مثلا رئیس جمهور فعلی ما یا سابق هم اینام آرزو داشتن که یک چیز شوه، منتها آرزو یک گپ دیگه است، اما در عمل تمام شرایط عینی و ذهنی یا آماده نباشه، فاکتورا یا کسایی که کدشان از دور پیشان عذاب دیگرها اینا کلشان همکاری نکنه، این کار نمیشه. برای از اینکه کل ما اگر دسته یکی نکنیم، یعنی کل مردم رهبرها اینا، این پلانا به جای نمیرسه. اگر نیونه این خراساس و اینه ما جار جنجالاس ادامه پیدا میکنه. سب چی میگن؟
متاسفانه این دو خراسه را که یکی در شرق پاکستان و یکی در غرب ایران است، با اینا ما نمیتونیم که مقطعی و به طور عاجل اقدام عمل به پیش رو بریم. میبینیم در هر یکی از این دو مملکت بیش از 1 میلیون مهاجرین ما در اوج است. هر وقتی که ما با اینا در صحبت میشیم، اینا از ممکن که زخمی ما محکم میگیرن و مهاجرین ما را در اوج اذیت میکنن. اول ما باید یک پلانی داشته باشیم که مهاجرین خود از این دو مملکت پس بیاریم به مملکت خود. دوم، ما باید بتوانیم که از تمام منابعی که ما خود ما داریم، که او اصلاح سرک ها و احداث خط ریل از شرق به غرب و از شمال به جنوب، این را باید احداث کنیم تا این ممالک مجبور شوند که از رای افغانستان تجارت خود پیش ببره، و باز در اون وقت ما هم از اینا فیش میگیریم و هم شرایط خود بالایشان مانده میتانیم. وقتی که این ترانسپورت ما درست شد، ما میتانیم که ممالک دور و نزدیک راجع به معدنهای خود قراردادهای را امضا بکنیم، تا از زمین راه های ما و زمین بنادره که ما امروز داریم و احتیاج به کراچی نداریم، از او استفاده شود. دیگه این کارها وقت در برمیگیره، اما این رئیس جمهور با وجود از اینکه یک حکومت را سر ما امریکایی ها متحمل ساخته که در تاریخ ما این سابقه نداره، و با وجود از این هم ای افغانستان یک مرکز خطه جغرافیایی از این منطقه گشتانده و همه ممالک به این قانع شده. دیگه این وقت بکار داره، در 3-4 سال این مشکلات ها حل نمیشه، اما بر فعلا ما باید با این دو مملکت از چال و فریبی که اینا با ما بازی میکنن ما بالمقابل امرایشان بازی بکنیم تا اقتصاد خود را تقویه بکنیم و واردات خود از این دو مملکت کمتر بسازیم و بتوانیم که یک مملکت تولیدی نباشیم تا با آخره و یک مملکت وارداتی نباشیم و خود به یک مملکت تولیدی تبدیل بکنیم. هم از این وقت میخواهیم متاسفانه.
بله سب ډیر زیات مننه د دې لپاره چې مولوی صاحب به شاید په دوم ساعت کې لمر سره نیولې دوی څخه یو پوښتنه لرم، هغه ده چې سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ ستر عالمان راټول شوي ول او طالبان لدی سره سره نه مني چې دوی غوښتنې ومني، حال دا چې طالبان په خپله طالبان دي، لا ملایان هم ندي. ستاسو په نظر دوی د دې لپاره څه توجیه لرلی شي؟
زه فکر کوم ساروان صاحب چې دوی په شرعي نصوصو کې هیڅ توجه د دولت مخالفینو ته نه ده پاتې او نه دولت داسې کوم څه د پردې تر شا پریښي دي چې هغه باندې سړی بحث وکړي. نو د دولت مخالفین هم په دې باندې پوهیږي چې باید صلح ته آماده شي او صلح باید وکړي، او دا درې ورځې د اختر کې چې کومه سوله وه دا هم ډېر لوی تاثیر یې کړی. تاسو وګورئ نن په ډېرو ولایتو کې جنګ نشته دی، کوم شدت د جنګ چې په روژه کې یا له روژې مخکې وو هغه اوس نشته دی، او دوی هم په دې باندې پوهیږي چې سعودي عربستان او عربي نړۍ له دوی نه لاس واخیسته نو دوی بیا کار نشي کولی، او پاکستان هم مخ په انزوا باندې کیږي او د هغې علما هم پاتې راځي په دې کې.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اورئ. زموږ د دې ساعت میلمانه و پوهان ودیر ساپی، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد.